لینا شریفی لولی.
په کابل کې د لنډو داستاني او مستندو فلمونو د څلورم نړیوال فستیوال لومړی جایزې یو افغاني او یو هندي فلم وګټلې. په دغه فستیوال کې چې د هند، پاکستان، تاجکستان، فرانسې، ایران او افغانستان 15 فلمونه سیالۍ ته وړاندې شوي وو، د افغانستان یو فلم چې تشناب یې نوم دی او د هند یو فلم چې ګرد دنیا یو ستیج ته نومیږي اول مقامونه ترلاسه کړل. د اصلاح ورځپاڼې له راپور سره سم د دغه فستیوال د ختمېدا په غونډه کې د اطلاعاتو فرهنګ وزیر عبدالکریم خرم وویل چې سینما د نړۍ یو خورا مهم هنر دی چې د فلمونو د سیالیو او فستیوالونو د جوړولو له لارې باید له ودې سره مرسته وشي. میرمن ادبی ټولنیز بهیر ویلی دی چې د افغان نجونو او میرمنو د لیکوالۍ د وړتیاو د لاغوړولو لپاره د لیکوالۍ د کورس د جوړولو پروګرام لري. په کابل کې د میرمن ادبی بهیر لخوا له خبرې شوې خبر پاڼې سره سم په دې کورس کې به د ځوانو استعدادونو د روزلو لپاره د لیکوالۍ مختلف مهارتونه تدریس شي، څو په دې ډول د افغانستان په فرهنګي او ادبي فعالیتونو کې نجونې او میرمنې لا زیاته برخه واخلي. د افغانستان د فرهنګ او هنر په لسګونو مینوالو د نامتو رباب غږونکي استاد محمد عمر یادغونډه جوړه کړه. په دې یادغونډه کې چې اطلاعاتو فرهنګ وزارت رابللې وه، د استاد محمد عمر د هنري خدمتونو او صلاحیتونو په اړه خبرې وشوې. استاد عمر کابو 10 کاله پخوا وفات شو، خو تر اوسه پورې لا د افغانستان د هنر د مینوالو په حلقو کې د رباب د کمساري استاد په سترګه ورته کتل کیږي. د په دې څنګه کې ګڼ شاګردان روزلي دي. د غزنی ولایت د ملي امنیت ادارې د عبدالرؤف په نوم یو سړی په دې تور نیولی دی چې د موبایل په ذریعه به یې د دغه ولایت د ځایي راډیوګانو کارکوونکو ته اخطارونه ورکول. عبدالرؤف خبریالانو ته ویلي دي چې دی د طالبانو سړی نه دی او تلیفونونه یې په دې خاطر کړي دي چې په خپرونو کې اسلامي مطالب زیات شي. په افغانستان کې د خپلو شخصي یا ګوندي مقصدونو لپاره د خبریالانو د ویرولو او ګواښولو پیښې ډېرې دي، خو دا اول ځل دی چې په دې تور یو څوک نیول کیږي.
ویل شوی دی چې کله په 1655 هجری قمری کال کې هلاکو بغداد ونیو او د اسلامي تمدن د دغه لوی مرکز د کتابتونونو کتابونه د دجلې دریاب ته خطا کړل، نو د دجلې اوبه د کتابونو د کرشو د رنګ په وجه تر ډیرو پورې تورې وې. کتاب او کتابتون د هرې متمدنې ټولنې لویه نقشه ده. په افغانستان کې په تیرو څو کلونو کې چې نسبي سوله ټینګه ده، په ځینو ولسوالیو، ښارونو او آن کلیو بانډو کې ځینو ټولنو و افرادو د علم او ادب د مشالونو د بلولو په خاطر کتابتونونه جوړ کړي دي. زموږ همکار اجمل تورمان د ننګرهار په خوږیانو کې د یو عمومي کتابتون له متصدي سره خبرې کړي دي. د اورېدو بلنه یې درکوو.
د ننګرهار ولایت د خوګیانۍ ولسوالۍ ولسی کتابتون له 2 کلونو راهیسې د کګې د نوي بازار په یو دوکان کې جوړ دی چې هغه د چا خبره د کتاب د مینوالو لپاره غنیمت ځای دی. دغه کتابتون په لومړیو کې د دغې سیمې د ولسی شاعر ارواښاد پاینده محمد کګوال په نوم او بیا وروسته د خوګیانۍ د ولسی کتابتون په نوم ونومول شو. اوس د دغه کتابتون چارې د ذبیح الله خدرخیل په نوم یو ځوان سنبالوي چې ښه شاعر هم دی. زبیجانه کداره ته وای چې د خوګیانیو کتابتون لڅمو دی را پدی خو پرانستل شوی دی او څومره کتابونه دی پکې، څومره کسان په ورځ کې راځي د لوستلو د پاره دلته؟
تقریبا تمانځه په داسې وګړه چې دا تقریبا ترور نیم پنځه کال لړۍ روانه دي د کتابتون د پرانستلو.
او څومره کتابونه موجود دي، څومره کسان د ورځ راځي لوستلو ته دغه کتابتون ته؟
تقریبا خدای مې د غرم نه بندې دا چې لس پنځه شل نفرو پورې د ورځې راځي مطالعه د پاره، څوکې وړي د ځان سره د درې ورځو دوه ورځو د مطالعه د پاره او بېټې دی را وړي واپس کې. او کتابونه هم شته، تقریبا 2000 څوک کتابونه هم لرم.
څه ډول کتابونه زیاتره خلک خوښوي، څه ډول کتابونه زیاتره خلک لولي؟
زمونږ د دې منطقې خلک ناولونو پسې ډېر ګرځي.
زیاتره دغه لوستون کې ستاسي د کوم عمر خاوندان دي، ځوانان دي، پاخو عمر کسان دي؟
ولانو اکثر ځوانان راځي او اکثر ځوانان دي. او
په څومره وخت کې تاسو یو نوی کتاب خپل کتابتون ته رسولی شئ؟ یا وایه د اړوند ارګانونو نه څه غوښتنه لرئ؟ تاسو نور کتابونو ته ضرورت شته او که څنګه؟
او سل په سلو کې مونږ دا غوښتنه لرو چې مونږ ته باید هر عنوان لاندې کتاب راشي. مونږ غواړو چې مونږ ته مکمل کومکونه وشي د کتابونو د انواریو.
که درته ووایه چې دا کتابونه چې اوس تاسو سره موجود دي، دا تاسو ته چا درکړي دي او دا د کتابتون کرایه او دا نور لګښتونه دا څنګه کیږي؟
دا خو بس کور دی ودان وي چې مونږ د ټولو وطنوالو دا ټول مونږ سره مرسته کړې.
مننه. کور ودان، خدای پامه.
افغانان د جاپانیانو نیم عمر کوي، مانا دا چې په افغانستان کې د هغو کسانو شمیر بیخي زیات دی چې په ماشومتوب یا ځوانۍ کې مري. په جاپان کې د ترقی په برکت د خلکو متوسط عمر کال په کال اوږدې شي. په دې اړه یو تازه راپور وژمان رشیدي راوروي.
په جاپان کې تازه خبرې شوې احصایې ښیي چې د دغه هیواد د خلکو عمر نور هم اوږد شوی دی. احصایې وایي چې په 2008 میلادي کال کې د یو جاپاني نارینه متوسط عمر څه کم 80 کاله وو او د یوې جاپاني ښځې متوسط عمر څه باندې 80 کاله وو. رویټر اجنس د جاپان د روغتیا وزارت له قوله وایي چې په تیر میلادي کال کې د جاپاني میرمنو متوسط عمر د پخوا په نسبت 22 ورځې او د جاپاني نارینه عمر د پخوا په نسبت 20 ورځې زیات شوی دی. احصایې ښیي چې جاپانیان د دنیا تر بل هر ملت ډیر ژوند کوي او په نسبي ډول د هغو کسانو شمیر په جاپان کې خورا زیات دی چې سل کلنۍ ته رسیدلی دي. په جاپان کې د عمر د اوږدوالي د علتونو په اړه څیړونکي وایي چې یو خو هلته روغتیایي خدمات خورا پرمختللي دي، بله دا چې د جاپان د خلکو خوراکي کلتور له روغتیایي اصولو سره سم دی، دریم دا چې جاپانیان فعال ژوند لري او لټ خلک نه دي.
سیندونه په بیړه روان وي، ته به وایې اوبو څه شی ورک کړي دي، هغه ورک شی پسې غواړي. دغه حال د انسانانو هم دی، لکه له یعقوب نبی چې مهتر یوسف ورک و، موږ ټول په یوه ورکه پسې ګرځو، موږ ولې داسې یو؟ دې پوښتنې ته د بېلوبېلو ساحو پوهانو او مفکرانو بېلبېل ځوابونه ورکړي دي. ځینو ویلي دي چې انسان یوازینی موجود دی چې له طبیعته ځان بېل احساسوي او د خپل پرمختللي عقل په برکت په دې پوهیږي چې دی یو بل څوک دی، نو ځان ورته یوازې شوی ښکاري او بېلتون احساسوي. ځینو دیندارو مفکرانو بیا ویلي دي چې انسان اول په جنت کې وو، خو د هغه ځایه وایستل شو او اوس په خاورینې دنیا کې د ژور بېلتانه احساس کوي. د یو شمېر ارواپوهانو په نظر انسان په خپل مقابل جنس پسې ګرځي او ځان ورته نیمګړی نیمه خوا ښکاري، نو د بېلتانه سندرې وایي. دغه بېلتون او د وصال لپاره لټون د ادبي آثارو یو مهم موتیف دی. راځئ د استاد شاعر پیر محمد کاروان په یوه نظم کې چې نوم یې لټون دی، د انسان د دغه لټون ننداره وکړو. دغه نظم ښاغلی کاروان په خپله راوروي.
لټون. د مورکې په الله کې پللو للو للو کې د قمري په کوکو کو کې خپل جانان می لټوما ورخارما می لټوما پاس د غرونو سر تخیجم دوبیدون که لمر تخیجم د شفق وزر تخیجم لرنگ لپیده که وما پل جانا ملتو وما ورک کارما ملتو وما شومدام شو نیمش پشوا د شبنم خورا چپشوا شپه زما غوندې خپه شوه، زه سر په غېږ کېږدمه، خپل جانه مې لټومه، ورک ارمه مې لټومه. درنو اوبو پر غاڑا تکشن ون ولاڑا، سرمر گئی ہوں ترین لاڑا، زنارے پسے وہما، خپل جانان میں لٹھو وما، پرک آرمان میں لٹھو وما. ول نکبی خبرے مرغے لاڑا چرت لارے، دوبو چکے سندرے، زپر تند ماتو، خپل جانا ملٹو ما، ورک آرما ملٹو ما. پس گر زما پا آس، ہائی ہائی نرازی پلاس، پڑورو کی الماس، تڑنو کی تویا بما، پل جانا ملٹو بما، پرک آرما ملٹو بما. ناست پورک جزی رکھے، یم سراخ پہبی رکھے، دچا پل میں پری رکھے، لاسپ کی کل بنا، خپل جانا ملٹو بنا، پورک آرما ملٹو بنا. ورت وایا ما چوایا، ہائستلک ہومایا، ترازے لکھ مزایا، زم سوال در نہ کبما، خپل جانا ملٹو بما، ورک آرما ملٹو بما. مسافر وای چې زیم، زد سترګې زد زړیم، کته ګل یې ز او بیم، پکټ کټ دې خند وما، پکم څو د دې وهما، پناز ناز دې جړ وما. آسمانی بګی ولاړا، څنګ تر څنګ ناست یو دواړه، زما لاس د جانان غاړه، عاملونه ترشک وما، مدخلرې ټوله وما، خپل جانا ملٹو بما، ورک آرما ملٹو بما، ورک آرما ملٹو.
د هنری فاصله ادبی هنری اصطلاح د افغانستان په د پوهنه کې نسبتا نوې ده. هنری فاصله څه ته وایي؟ او یو کیسه لیکوال یا د فلم جوړونکی د هنری فاصله مراعات ته ولې اړتیا لري؟ استاد نجیب منلای د راډیوي ادبي قاموس پروان بحث کې په هنری فاصله خبرې کوي.
د هنری فاصله تړاو تر ډېره حده د برتولد برشت سره کیږي. برتولد برشت یو آلمانی ژبه لیکوال دی چې هغه د تیاتر په هنر کې یو ډول انقلاب راوسته، یعنی هغه تیاتر چې د پانانوی ډول باندې درستل وخت را په دې خوروان وو، په هغه کې داس یو څه شامل کړ چې هغه نظم چې د ارسطو د وخت ورکړ شوی و هغه یې ګډوډ کړ، او د دغه نظم ګډوډېدل لیدونکی په صحنه کې ور شامل کړ، یعنی د لیدونکي او د صحنې ترمنځ فاصله یې ړنګه کړله.
څنګه ړنګه کړه؟
په دې معنا ړنګه کړله چې کله اکتور چې په صحنه کې لوبه کوي خپل مقابل لوري ته، خپل همکار لوبغاړي ته مخاطب دی، او کله بیا په هماغه عین وخت کې کېدای شي چې سالون ته هم مخاطب شي.
استاد منله، یعنی د تیاتر کې په هغه دودیز تیاتر کې، هغه تیاتر چې موږ یې تصور کوو، په هغه کې خو دغه سټیج څه دی، دغه د تمثیل صحنه، دا یو بیل ژوند دی لکه په سینما کې چې ګورې، او موږ نندارتیان دلته ورته ناست یو، ننداره یې کوو. نو دوی په خپل منځ کې جنجالونه لري، په خپل منځ کې قصې، په خپل منځ کې داستانې. تاسو دا ویل غواړئ چې دوی لکه ممثل چې بل ممثل مخاطبه یي، بل ممثل سره کار ده، له اورېدونکو سره هم دغسې لوبه کوي،
له کتونکو سره هم همدغسې لوبه کوي، او هغوی سره هغوی کله کله د شاهدانو په صفت نیسي. ولی دا کار کیږي؟
تاسو خبره له برش ته شروع کړه، او هغه چې کله کله ممثلان نندارچانو ته مخاطب کیږي، له هغه سره څه تعلق لري؟ اول دا خبر راته وکړي.
کله چې ممثلان یو د بل سره تعامل کوي، دا هغه څه دي چې لیکوال لیکلي دي او ممثلانو زده کړي، نو په یو پیژندل شوي چوکاټ کې کار کیږي. کله چې که څه هم دا خبره لیکوال لیکلي او ممثل زده کړي، ممثل وغواړي چې آډینس ته یا نندارچیانو ته خبره متوجه کړي، د هغوی نه یو پوښتنه وکړي. نندارچی خپل نقش نه دی زده کړی، نو په دغه ځای کې د کیسې د اصلي سیر نه یو بل سیر ایجاد شو چې موږ لرې کړو د کیسې د اصلي کیسې نه. کېدای شي چې دلته په نندارچیانو کې داسې یو څوک پیدا شي چې یو جواب ورکړي او کیسه بلې خواته بوزي.
استاد منلی، ما بیا یو بل مطلب واخیسته دی برشت له کاره. کله چې په سټیج باندې ډرامه روانه وي، نو دا ډرامه په سټیج روانه ده، نندارچی یو څوک دی، د نندارچی چې په کومه دنیا کې اوسي هغه یوه دنیا ده، یوه واقعي دنیا ده، د رښتیا دنیا ده، او هلته په سټیج باندې یوه بله دنیا روانه ده، یو بل ژوند روان دی چې ان د ارسطو له زمانې و له هغه نه پخوا چې ډرامې شروع شوي دي تر اوسه پورې، هغه بل ژوند دی، دا بل ژوند دی. نندارچی دا فکر کوي چې زه له لرې یوه ژوند ته ګورم، زه له یوې فاصلې هغه ژوند ته ګورم، زه هغه ژوند ته ګورم چې زه پکې ګډون نسم کولی، نو طبعا دا فاصله ده. خو برش چې دا کار وکړو چې ممثلان دې هغه هم یو قسم پکې شریک کړي، څوک چې پکې ناست دي حتی له هغو سره دې هم مخاطب سي. ای تاسې خبره چې ممکن دغه مخاطب چلته ناست دی نندارچی، هغه یو خبره هم ورته وکړي، نو دلته په حقیقت کې هغه فاصله ړنګه سوه د نندارچی او د ممثل ترمنځ، چې کومه قراردادي فاصله له پیړیو پیړیو را روانه وه هغه ړنګه سوه، نو هنري فاصله ګډه وډه سوه. هغه هنري فاصله چې موجوده وه او موږ کولی شو چې هغه لرې فاصله وبولو، هغه په دغه شکل لنډه سوه. آیا دغه تعبیر تاسو لپاره څنګه دی؟
دا کېدای شي چې یو تعبیر واوسي، مګر اصل خبره په دې کې ده چې ولې هنرمند، ولې لیکوال دغه کار ته زړه ښه کوي یا دغه نیت کوي. که زه ووایم چې جلال آباد د افغانستان ختیځ لوري ته پروت یو ښار دی چې د کابل د سیند په خوا کې پروت دی، او سخته ګرمي ده پکې، د بیسودو پل بیسودو خوا ته ځي، او سپین غر یې که سړی مخ تورخم ته کې خلاصته دی. دا یو واقعیت دی د ننګرهار په باره کې، د جلال آباد په باره کې. د جلال آباد د ښار یو تمثیل دی، مګر دغه تمثیل ما د جلال آباد ښار ته وړي، د جلال آباد عمومي فضا ته مې راوړي. مګر که زه همدغه شی د جلال آباد ښار د یوې ډېرې وړې زاویې نه وګورم، یو ماشوم ناست دی په څنګ کې د ترکارۍ خرڅولو یا د غلجاتو دوکان دی، د خوراکي فروشي ده، او دا ماشوم په څنګ کې ناست دی، د صرافۍ یو بکس په مخ کې ایښی دی، او زه دا د صرافۍ بکس وګورم. دلته کېدای شي چې زه د جلال آباد او د پېښور او د کندهار فرق ونه کړم، مګر دلته هغه عاطفي فاصله چې زما او د جلال آباد ترمنځ وه فرق کوي. د دې فاصلې لرېوالی او نږدېوالی مهم نه دی، د دې فاصلې مؤثریت مهم دی.
یعنې لرېوالی او نږدېوالی باید د مؤثریت په خاطر انتخاب شي، دا ویل غواړئ؟
لرېوالی او نږدېوالی باید د مؤثریت په خاطر انتخاب شي. کله یوه صحنه تاسو د لرې نه ښایي، تاسو ته عمومي چا چاپیریال در پیژنه.
یعنی هلته ضروری چې له عمومي چاپیریال خبري وسی په صحنه کې.
په صحنه کې د عمومي چاپیریال خبري باید وشي.
یو هغه حالت چې زه جلال آباد په ذهن کې وینم لري، یو هغه حالت چې بيخي لکه په جلال آباد کې چې وسمه، نو دا کله دا او کله دا د دې تاسو وایئ چې سینما او داستان لپاره مختلف حالتونه پکار دي.
سینما او داستان لپاره دغه مختلف حالتونه ځکه پکار دي چې د مختلف حالتونه زما او د کیسې ترمنځ تړاو له یک وخت نه وباسي. که چیرې ماته کیسه په یو ډول بیانېږي، جلاد خان او محبوبي کیسه ده او ورسره لګیا یم د اول نه تر اخره پورې، ډېره ښه کیسه ده، مګر د کیسې سر او د کیسې په آخر کې یا د کیسې په هره صحنه کې زما او د کیسې ترمنځ فاصله یوه فاصله ده. مګر کله چې په دغه کیسه کې ناره ور داخلیږي، دلته نقل چې د منځه ځي او دلته بیا زه هغه شامس پیر ګورم چې جلاد خان تینه دعا غواړي.
یعنی ډیر ورنږدې کیږي،
ډیر ورنږدې کیږم، او په عین حال کې هغه شدید احساس چې دغه د دعا ضرورت دی زه احساسوم.
یو مست دعا راکړه چې په مخ د شمایلی سخت سفر دی. او استاد منلی، زه خپل د کابل تلویزیونونه ډیر لږ ګورم، او یو علت یې دا دی چې کله چې په دغه ښار کې دغه ځانمرګ بریدونه وو یا په افغانستان کې، نو دوی به تصویرونه واخیستل. ما په وینو کې چې خلک لتپت دي او خلک په بد حالت کې دي، په وینو لژن دي او مري، دا حالت دا به دوی بیا بیا شودل او دا ډېر خوابدونکی حالت و. خلق به سړي تنګ سو، اخر کوم انسان دی چې د بل د مرګ ننداره وکړي؟ دا په ما ډېر بد ولګېدو. یعنی دلته فاصله ډېره لنډه وه، یو انسان ساور کوي، یو انسان په ډېر بد حالت کې دی، له انسان سره نهایت ظلم سوی دی او د کامرې سترګې پرې ولاړې دي او غواړي ماته راښکاره کړي زم انسان یم، ولې په بل انسان تباهي ووینم؟ لیدل م سخته دي. خو یو وخت په بغداد کې همداسې ځانمرګی برید سوی دی، یو رپورټ مې لوست. نو طبعا خلک تباه سوي دي، لکه د همیشه غوندې نر ښځې هر څوک چې دي. نو یو ځای په دغه چاودنه کې یو موبایل ټلیفون د یو چا له جیبه لوېدلی دی، په دې څو ثانیې وروسته له دې واقع یا یوه دقه به تېره وار څومره وخت چې دی، د موبایل ته زنګ راځي خو څوک یې نه اوچتوي. دغه رپورټ لیکونکي په دې خپل رپورټ کې د ځانمرګی برید په یسه کې دغه شی هم ذکر کړی وو. د ماته هغه ټوک ټوک بدنونه راونه شودل، ځکه چې دغه لوستل په ذهن باندې بوج دی، ذهن ځوروي. لیکن موبایل یې راوښودو، خو موبایل زنګ وهي او څوک یې نه اوچتوي. او ماته یوه کورنۍ را په یاد شوه، یوه مور، یوه خور، اولادونه چې هغوی به په چا پسې زنګ وهي خو هغه ټلیفون بیا نه اوچتېږي. دې تر اوسه پورې په ما اثر کړی دی. دلته په حقیقت کې صحنه دغه هنري فاصله بل رقم شوه، مستقیما یې هغه صحنه روانه شودله، له صحنې نه لږ یې خواته سو یو بل شی چې هغه ته حادثه نه ور پېښه سوې، موبایل ته هغه راوښودو. یعنی په حقیقت کې فاصله یې لري کړه د نږدې په ځای باندې، غیر مستقیم یې کړه. یو قسم اثر یې راباندې ډېرو او د لوستلو زغم مې هم درلود. آیا دا خبره کولی سو چې له هنري فاصلې سره د بلدتیا کموالی په افغانستان کې په ډېرو داستانونو کې، په ډېرو راپورتاژونو کې او په ډېرو هنري او سینمایي آثارو کې کمزوري راوستې ده، منفي حالت خلق کړی دی، دغه نقد تاسې منئ؟
زمونږ اکثره هنري تولیدات له دغې ستونزې سره مخ دي. علت یې څه شی دی؟ علت یې دا دی چې زما هنرمند په خپل هنر باندې فکر نه دی کړی. کله چې زه دغه بدن وګورم، په هماغه شیبه کې ماته یو ډول زړه بدی حالت پیدا کوي، ډېر شدید اثر را باندې کوي. مگر کلم چې دغه نسترګي واوختلې، زما د ذهن طبیعي تمایل دی ته دی چې هغه ډیر دردونکي تصاویر چې ماته مخ کیږي هغه د شعور شاته وتم بوم. نو دغه اثر سبات زما یې ریږي، باید یو بل واقع پیدا شي چې ماته دا اثر را یاد شي. نو کچېری زه په دغه شی باندې پوښم، همدغه صحنه را واخلم، مگر د دې په ځای چې ټوټي ټوټي بدن را واخلم، هغه به جواب تلیفون را واخلم، دلته زما عواطف مستقیما تر تاثیر لاندې نه دي، مستقیما زما عواطف باندې فشار نه دی راغلی، دلته زما فکر په کار غورځېدلی دی. دا تلیفون وهل کیږي، دا سړی مړ دی، مګر هغه څوک چې هغې خواته نه دی خبر چې دا سړی مړ دی. کېدای شي چې هغه ورته یو ښه زیری ولري، کېدای شي چې هغه ورته د یو بل چا د مرګ کیسه ولري، کېدای شي چې هغه ورته یو ټوکه ویل وغواړي، سرشان کېدای شي. نو دلته زما فکر دا ټوله دنیا ترسیمه ای چې د دغه ژوندی انسان چې یوه لحظه مخکې ژوندی و او تلیفون یې په جیب کې و او اوس ټوټې ټوټې دی او تلیفون یې په ځمکه پروت دی، د په یوه دنیا کې ژوند کوه، د انسانانو سره ژوند کوه، د تعامل لاره دی، د خلکو پورې تړلی و، د چا نه تمې وي، د چا د ده نه تمې وي، دا ټول شیان زه په خپل ذهن کې راټولوم. نو په حقیقت کې دغه صحنې په دې ډول باندې په ما باندې داسې تاثیر کړی دی چې په هفتو هفتو په میاشتو میاشتو په کلونو کلونو دا صحنه زما د موضوع نه وځي.
په ولسمه میلادي پیړۍ کې د ترکیې عثماني واکمن سلطان مراد امر کړی و چې که هر څوک د تنباکو په استعمال مثلا چلم څکولو ولیدل شو جزا یې اعدام ده. خو نن سبا د سلطان مراد په هیواد کې په میلیونونو کسان سګرټ څکوي. د ترکیې اوسنی صدراعظم هم له سګرټو سره خورا مخالف دی، خو اوس چې زمانه بدله ده نو اوسنی واکمن د سلطان مراد غوندې حکم نشي کولی، خو په سګرټ څکوونکو باندې د قانوني صلاحیتونو په چوکاټ کې ځینې بندیزونه لګولی شي. په ترکیه کې په سګرټ څکولو باندې د تازه بندیزونو راپور مخفي عزیزي لولي.
د ترکیې حکومت په رستورانونو، میخانو او کافیانو کې د سګرټ په څکولو بندیز ولګاوه. دغه بندیز د سرطان په 28مه نیټه د یک شنبه په ورځ د کافیانو، رستورانونو او میخانو له میزونو څخه د سګرټ دانیو په ټولولو سره پیل شو. ترکیې د تیر کال په پسرلي کې هم په کارځایونو، بسونو او نورو هغو سرپټو ځایونو کې چې کسان پکې زیات وي سګرټ بند کړي وو، خو دا ځل یې په رستورانونو او میخانو کې هم بند کړل. د ترکیې د روغتیا وزارت وایي چې د تیر کال د پسرلي په موسم کې د لګول شوي بندیز په برکت په ترکیه کې د سګرټ څکوونکو شمیر په سلو کې 9 کم شو او د سګرټو په خرڅلاو کې 40% کمی راغی. که څه هم په ترکیه کې اکثرو خلکو د نویو بندیزونو هرکلی کړی دی، خو د سګرټو کاروباریان او د میخانو او رستورانونو مالکان وایي چې د اقتصادي بحران په وجهه سه هم د کاروبار مزه نشته او دغه بندیز به د دوی په کارونو نور منفي اغیزه هم وکړي. خو د بندیز پلویان هغو تاوانونو ته اشاره کوي چې سګرټ یې رسوي. دوی وایي چې په ترکیه کې هر کال 100,000 کسان د هغو ناروغیو په وجه مري چې د سګرټو د څکولو په نتیجه کې پیدا شوي دي. د یادولو ده چې په ترکیه کې په هرو دریو کسانو کې چې تر 18 کاله یې عمر زیات دی یو کس سګرټ څکوي. ترکیه د نړۍ په هغو هیوادونو کې چې سګرټ پکې ډېر څکول کیږي لسم نمبر دی.
د دې اونۍ ازادي راډیو مجله همدومره وه. نور نو اجازه غواړو. په عزت اوسئ.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې.